Kill the enemy! Kill the enemy! Kill the enemy! Go!
د 2013 میلادي کال په وروستیو کې کله چې د هلمند څخه د زرګونو بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته ټولې امنیتي چارې په یوازې سر افغان ځواکونو ته وسپارل شوې، نو ډېر ژر د دې ولایت په شمالي ولسوالیو په خاص ډول سنګین کې درنې نښتې پیل شوې او ګڼ شمېر وسلوالو په سروانکلا کې د افغان ځواکونو پر پوستو حملې وکړې او په بیخي لنډه موده کې د جګړې سنګرونه د سنګین تر مرکز او بازار پرې ورسول. په دې ډلیزو او شدیدو جنګونو کې د وسلوالو د یوې نوې ډلې سرې کیتې د ګډون خبر ورکول شو، سره له دې چې طالبان یې نه مني، خو افغان ځواکونه او مقامات د دې ډلې په ترکیب کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت خبرونه ورکوي. د کورنیو چارو د وزارت ارشد مین عبدالرحمن رحمان وایي د هلمند په اوسنیو جنګونو کې د همسایه هیوادونو پوځي کسان د کورنیو وسلوالو سره یو ځای د افغان ځواکونو په ضد جنګیږي. ښاغلی رحمان که څه هم د کوم همسایه هیواد نوم یاد نه کړ او د بهرنیو جنګیالیو د هویت په اړه ډېر معلومات ورنه کړل، خو ویې ویل اکثره یې د افغان ځواکونو په دې وروستیو هوایي او ځمکني بریدونو کې وژل شوي دي.
د افغانستان ټول دښمنان چې دي، بیت، بنیاد، چینه او تمویلوونکی، تغذیه کوونکی او تربیه کوونکی، زیړمخي او تورمخي همسایهګان دي. موږ زیړمخي انتظنه او تورمخي انتظنه پراډو الفاظو هغه قوتونه چې په هلمند کې د تاسو د امنیتي ځواکونو او د خلکو د ملي شتمنیو د خلکو د امنیت د خرابولو لپاره جنګیږي، هغه قوتونه دي چې دواړو ملکونو د خپل ملک نه د باندې په نورو ځای کې لوغو استفاده کړې ده. لیکن د دوی دغه متحرک او خاص ځواکونه چې د هلمند د وضع د خرابولو او د خپلو شومو اهدافو دپاره رالیږلي دي، د تاسو امنیتي ځواکونو د هغو هغه تحرک په دغه وروستیو دوه اونیو کې ځینې اخیستی ده.
د سری کې د رامنځته کېدو سره د هلمند لسکلینې جګړې بل رنګ واخیستې او دومره شدیده شوه چې بل وخت ساری نه دی لیدل سوی. سره له دې چې دغې ډلې د شمالي ولسوالیو ډېرې مهمې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې دي او افغان ځواکونو ته یې درنه تلفات هم اړولي، خو ویل کېږي د 2015 میلادي کال په اولو میاشتو کې هغه مهال سره کې ته څه نا څه د منځه ولاړې چې مشران او خپله د دې کتې غړي د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې او یا د بهرنیو ځواکونو تر سختو هوایي بریدونو لاندې راغلل. کله چې دروان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د دې ولایت په جنوب کې خانشین ولسوالۍ دوهم ځل لپاره سکوت وکړ، د خانشین امنیه قمندان روف خان هغه مهال ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې لسګونه د پاکستان د پوځ رینجر ځواکونو برخه درلودل او په بهرنیو ژبو یې هغه ډله وسلوال رهبري کول چې د افغان ځواکونو په ضد یې په ډېرې چټکۍ سره عمل کوي. روف خان وویل د بهرنیو جنګیالیو دغه ډله په ډېرو عصري او درنو وسلو سنبال وي. دروان میلادي کال د اګست په درېیمه او څلورمه نیټه په رادالي کې سختې جګړې چې په لږ وخت کې د ولسوالۍ تر مرکز او چنجر سیمو پورې ورسېدلې ویل کېږي د همدې وسلوالو لخوا پر مخ وړل کېدلې. کله چې وسلوالو د نادالي ولسوالۍ په مرکز او په شمال لویدیځ کې په چنجر کې جګړو ته شدت ورکړ او د چنجر او زرغون کلي څخه یې لشکرګاه ښار تهدید کړ، په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو رئیس تورن جنرال محمد معین فکر د هلمند د والي حیات الله حیات سره په یوه ګډه خبرې ناستې کې وویل د افغانستان د 14 ولایتونو وسلوال راټول شوي دي او غواړي چې د هلمند 15 ولسوالۍ خانشین، ګرمسیر، ناوه، نادالي او مرجه ته سکوت ورکړي. هغه په دې ډله کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبره هم تایید کړه.
دشمن نه تنها چې د 14 ولایتونو تشکیلي وظیفوي جمع کړي، بلکې هغه د خپلو بادارانو، خاص مشاورین او خاص نمایندگان هم ورسره دي. د دشمن په سکوپو کې تاسو بل ورځ خبر نه یې چې 4 نفره جنرالان یو مملکت پکې د منځه ولاړه، خبر نه یې چې پرون هم 2 نفره یو جنرال او یو ډګروال پکې د منځه تللی. په دې خو باید تاسو خبر وې د سیمې خلک نو په دې اساس باندې ما کوم خارجي ځواک نه دی تر غوښتې، ما خپل کماندویان غوښتي دي. ما یو ځواک ته د جګړې نه یو څو دقیقې ستړی کېږي چې بل ځواک زه وارد دی هغه کوم هغه ټول دی، وسلوال پوځ ځواک دی، وسلوال پوځ ځواک دی. د 14 ولایتو نه چې جمعي او په سلهاوو چې مري نو په دې کې تاسو خپل فکر وکړئ، تعداد به ډېر زیات وي.
د هلمند مسولینو په بیلابیلو وختونو کې د یو شمېر مشخصو ځانمرګو بریدونو طرحان بهرنیان په خاص ډول د پاکستان د پوځ جنرالان بللي دي. د نادلي ولسوالۍ اوسېدونکي چې د ناامنیو له امله د خپل کلي څخه لشکرګاه ته کډه شوی دی، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، د جنګ په لومړیو ورځو کې د کلي په کوڅو او سړکونو داسې کسان ډېر لیدل کېدل چې د کلي د خلکو په ژبه نه پوهېدل او ځینو کسانو ورسره د ترجمانانو په ډول کار کوي. دی وایي دوی به تور مولونه وهلي ول او اکثرو یې غټې وسلې په لاس کې درلودلې.
زموږ په سیمه کې چې کله جنګ و د نادلي په ولسوالۍ کې، نو موږ کله چې په منطقه کې ولته طالبان راله جنګ یې کوي، ځینې داسې کسان ورسره وه چې چیرې یې نه پېژنده کېدلې، چیرې یې جلا چیرې وې زموږ د پښتنو څخه، زموږ د سیمې د خلکو څخه، او ځینې داسې کسان ورسره وه چې خبرې یې نه کولې، نورو خلکو به خبرې زموږ سره زموږ د منطقې خلکو خبرې کولې، نه پېژندل کېده چې دا د پاکستان خلک دي، د پنجابیان دي، د نورو منطقو خلک دي، نه مو پېژندل چې دا څنګه شان خلک وو. خو افغانان نه وه، ځکه که افغانان وای نو مخې نه پټوي او خبرې زموږ سره کولې، لهجې بل مانډل وي او نه مو پېژندل، په اردو په نورو ژبو خبرې کولې.
دروان مریض کال د حمل پر اوله نیټه د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې یوه ډله وسلوال د یوه شخصي تعمیر په شمول د معارف اړوند یوې ودانۍ ته وختل او دوه ورځې یې د ګرشک د امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ پر ودانیو بریدونو ته دوام ورکړ. هغه برید کوونکي چې د پولیسو په لومړنیو ځوابي ډزو کې وژل شوي ول تایید شول چې یو پکې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د جنګیالیو څخه دی. د هلمند والي حیات الله حیات هم په زیات شمېر کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبر ورکوي. هغه دا مني چې د هلمند په جګړه کې ګڼ شمېر لوړ رتبه او ځینې د ټیټې رتبې پاکستاني جنګیالي برخه لري.
هلمند بدبختانه د نړیوال تروریزم لپاره هم ستراتیژیک ده چې زو هغه خپل ورانې حتیب کې کوي، او خوشبختانه د افغانستان لپاره هلمند ځانګړی حیثیت او اهمیت لري. هم هغه ده چې دغه بدبختي دلته روانه ده تر څو موږ وکولی شو د افغانستان په دښمنانو باندې کامیاب.
د وسلوالو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبرې تر ډیره په روزګان، زابل، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې اورېدل کېږي، خو په هلمند کې د دغه بهرنیو جنګیالیو د موجودیت او جګړو موخه څه ده؟ چارواکي وایي د نشي توکو قاچاق، د طبیعي زیرمو څخه په لاس راتلونکي پریمانه پیسې، آب هوا، د پاکستان او ایران سره پرانستو پولو باندې آزاد تګ راتګ د جګړې لپاره په زړه پورې بستر جوړ کړی دی چې د نړیوالو تروریستانو یو شمېر ډلې هم په خپل لور رامتې کړي دي. محمود الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.